السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام اوري خو لنډه خبري برخه کې بدا اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته تللی. دلته د طالبانو مشرانو ته د بشري روغتیايي مرستو ډاډ ورکړی دی. طالبانو هم د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته ویلي چې د دوی شوې مرستې به په عادلانه ډول وویشي. دا وروسته راځي خو راځي په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. امریکا په کابل کې خپل وروستای برید یو غمیزه بولی. طالبانو پنچیر کې د ډلهیزې وژنې ادعا ویرت کړي او په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جسټن ترودو لیبرال ګوند په نننیو ټاکنو کې ګټون کړی دی. بشپړ خبرونه. سپینی مانی یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9 برید په تیروتنه شوی یو امریکایي یو تراژیدي بولی. د سپینی مانی ویان د جنسا کې پرون په یو خبری کانفرنس کې د کابل د اګست 9 د برید په تړاو چې په کې لاس افغان ملکیانو وژل شول له څو پر لپسې پوښتنو سره مخامخ شوه. یوه پوښتنه ترې دا وشوه چې ولسمشر بایدن د دې برید په اړه څه پیغام درلود.
This was done in error.
دا برید په تیروتنه شوی. سیړنې به روانې او ولسمشر ترې ملاتړ کوي. د یو انسان، د یو ولسمشر او د یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصاً یې له لاسه ورکول تجربه کړي، دا ورته یوه تراژیدي ده، ځکه هره مړینه یوه تراژیدي ده. دا یې د دې مسلې د چټک او کره څېړنو پلوي کوي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینیټ مکینزی په کابل باندې له برید څو ورځې وروسته تیر او نیو منله چې امریکا د ډرون یا بې پیلوټه الوتکې په وسیله دا برید په تیروتنه کړی او ملکیان پکې وژل شوي. هغه د برید په تړاو بخښنه وغوښته. د وژل شوو لسو افغان ملکیانو د کورنۍ غړي بیا یوازې بخښنه کافي نه بولي، بلکې له امریکا یې د غرامت یا تاوان غوښتنه کوي او دغه راسترې غواړي چې و خوندي ځای ته د کورنۍ پاتې غړي انتقال کړي. طالبانو په پنچیر ولایت کې په ډلهیزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنچیر تر نیولو وروسته چاته زیان نه دی رسولی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو غړیو په پنچیر کې له خلکو سره بیلابیل مرستې هم کړې دي. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهه ادعا کړې وه چې طالبان په پنچیر کې په ډله ییزه توګه خلک وژني. د بشري حقونو ځینو مدافعینو هم مخکې طالبان تورن کړي وو چې په پنچیر کې یو شمیر خلک وژلي دي. پنچیر د افغانستان هغه ولایت دی چې طالبانو ته په وروستیو کې لاسته ورغی. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوي وو د هند په یو لویدیز بندر کې کشف او ضبط شوي. د فرانسې خبری آژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2,200,000,000 ډالر اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي دي. د هند د ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ ډي آر آی د دوشنبې په ورځ ویلي چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران د یوه بندر له لارې د هند تر ګجراته رسول شوي وو. د ایجنسۍ ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي چې په احمد آباد، دلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه راوروسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جسټن ترودو لیبرال ګوند به په نننیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې د اپوزیسیون له ملاتړ پرته خپلو هیلو ته ورسیږي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جسټن ترودو تیره میاشت ویلي وو د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرین وټولي سره موازي مخته ولاړ شي. ټاکل شوی هند راتلونکو اکتوبر میاشت کې بیرته د کورونا وایروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. هند په تیر اپریل میاشت کې وروسته تر دې دا کار ودرو چې په کور دننه پکې د کورونا مثبت پیښې اوج ته ورسېدې. د هند روغتیا وزیر منسوخ مندو یا ویلي د هندیانو واکسینول به د حکومت د یو لومړیتوب په توګه پاتې وي، خو یوازې اضافي واکسین نورو ته لیږي. هند ته د نړۍ په کچه د واکسین د لوی تولید ځای په سترګه کتل کیږي او د روغتیا وزیر ویلي اکتوبر میاشت کې به د دوی د میاشتني تولید کچه 300 میلیونه دوزو ته ورسیږي. بلورتا د امریکا ولسمشر جو بایدن به متحده ایالاتونو ته د بهرانیانو د سفر پر سر لګیدلی محدودیتونه په نومبر میاشت کې لری کړي. د امریکا ادارې ټول بهرانیان مکلف ګرځولي چې امریکا ته د تاک پر وخت باید خپل واکسینونه پوره کړي. او د انګلستان د کرکټ بورډ پاکستان ته سفر او هلته پلان شوې لوبې لغوه کړي دي. دغه بورډ پرون دوشنبه مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په سیمه کې حالات اندېښمنوونکي دي، نو له دې امله نه غواړي چې په لوبغاړو باندې له حده زیات فشار راولي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا د انګلستان په دې پریکړه سخت خپګان او غوسه ښکاره کړي.
انگلینڈ کے وڈرال سے سخت مایوسی ہوئی، مگر
دی انگلستان پن لوبی دو ډیر خپه شو. خود دی کار تمه کېدله ځکه دا لویدیز بلاک سره یو کیږي متاسفانه، او بیا دی یو بل د ملاتړ هڅه کوي.
تر دې څو ورځې مخکې نیوزیلند هم له پاکستان سره لوبې د امنیتي ګواښونو په سبب لغوه کړې وې. تمه وه د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 14 او 14 له پاکستان سره په دغه هیواد کې دننه 20 اوریزې لوبې وکړي، خو اوس یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا لوبې لغوه کړې او تر څنګ یې د پاکستان له کرکټ بورډ نه بخښنه هم غوښتې ده. تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو، دا خبرونه مو چې په رادیو کې واوریدل کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه مو چې څنګه درته د خبرونې په سر کې وویل، بیا هم درته وایو چې تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د آزادی رادیو د سندرو پروګرام اورئ. خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د افغانستان روغتیایی حالت له سقوط سره مخامخ دی. تدروس ادهانوم گبریسوس دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته کړې ده. ادهانوم وویل چې د طالبانو له مشرتابه سره غږېدلی چې په څه ډول له افغانانو سره روغتیایی مرستې وشي. طالبانو هم ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به یې په شفافه توګه وویشل شي. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دا کابل ته د یو لوړپوړي روغتیایی نړیوال چارواکي لومړنی سفر دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په یوه بله غونډه کې هم له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستې ژمنه وشوه، خو تر اوسه په سیاسي برخه کې دغو هیوادونو د افغانستان اوسنی حکومت چې مشري طالبان په لاس کې لري په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
افغانستان چې شاوخوا یو میاشتې د ځمکې او هوا لارې تړلې وې، پکې روغتیایي خدمتونو او درملو ته د خلکو د کم لاسرسي په خاطر سختې اندېښنې رامنځته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس گبریسیوس ادهانوم ویلي په افغانستان کې خلک د درملو د نشتوالي له امله مري. هغه وویل له کابله مخکې لبنان ته تللی و او د دغو دواړو سیمو وضع ډېره خرابه ده. دواړو وضعیتونو دا راپه یاد کړ چې نړۍ ولې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته اړتیا لري او ولې دا هیوادونه ملاتړ ته ضرورت لري. دواړه ځایه وضعیت سخت خرابه ده، د هغوی روغتیایي سیستم سقوط کوي او خلک پکې اړینو درملو ته د نه لاسرسي په خاطر مري. تدریس ادهانوم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلونکو هیوادونو د استازیو په 95مه شورا کې په آنلاین بڼه له کابل غږیده، د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا د نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانیږي د خلکو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر د ځینو نورو روغتیایي چارواکو په ملتیا پرون کابل ته تللی و او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د روغتیا ساتل د WHO له ډیرو مهمو لومړیتوبونو دی. هغه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د مشرتابه او تمویلونکو د شورا په آنلاین غونډه کې د کابل د سفر او د طالبانو له مشرانو سره د لیدنې یادونه هم وکړه. په کابل کې مې د طالبانو د ادارې له استازیو سره ولیدل څو په دې اړه بحث وکړي چې د روغتیا نړیوال سازمان په څه شکل د افغانستان د خلکو د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره کار ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال
ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر له افغانانو سره د مرستو ژمنه کړې.
اطمینان ورکړ چې صحیح همکاري حکومتونو ته به دوام ورکوي، د افغانستان له خلکو سره به صحیح طبي برخه کې حکومتونو ته ضرورت او باید وسي، او دا راز د اسلامي مرد مسؤلین له خوا نه هم اطمینان ورکړ خصوصي مرستې به کاملا په محتاجو نیازمندو خلکو باندې توزیع کیږي، او ټولو کلینیکونو صحیح مراکزو کې به خلک ځینې مستفید کیږي، او د نورو همکاریو غوښتنه هم وسوه.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر وروسته له هغه کابل ته سفر کړی چې دغه سازمان د همدې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له کبله شاوخوا 2000 کلینیکونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې وخت په افغانستان کې د درملو کمښت او جدي کړکیچ یادوي چې دغه هیواد صحي سیستم وار له مخه د کرونا څو پرله پسې څپو د ماتېدو او جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته تللی، هلته د طالبانو له مشرانو سره کتلی دي. دوی ته یې ډاډ ورکړی چې له اړمنو افغانانو سره به روغتیایي مرستو ته دوام ورکوي. طالبانو هم ورته په ځواب کې ویلي چې دوی به تر خپلې وسې هڅه وکړي چې د دغه سازمان روغتیایي مرستې اړمنو او مستحقو کسانو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم کرونا په افغانستان کې یو جدي ستونزه ګڼل کیږي، او ګڼ ناروغان له دغه ویروس سره لاس او ګریوان دي. ګڼ شمېر افغانان په هیواد کې د سیاسي بدلون وروسته د دې ویروس په وړاندې مبارزه هم له ستونزو ډکه بولي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده که د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه په سمه توګه مدیریت نشي، پایلې به خطرناکه وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون سره تر ډېره فکر دا کېده چې کرونا وبا هم له منځه تللی، خو دغلته ځایي خلک وایي چې نه، کرونا لا هم د خلکو په منځ کې پاتې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو، او ورپسې هم د ازادي راډیو د سندرو پروګرام مهیره وي.
کرونا لا هم په افغانستان کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. عبدالوهاب چې ونی وړاندې نیکه همدی وایروس وواژل، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نوي بدلونونو سره باید د دې وایروس پر وړاندې مبارزه پڅ نه شي. هغه له طالبانو غواړي چې د کرونا پر وړاندې مبارزه له پخوا جدي کړي.
موږ لیدل چې افغانستان ته د نړیوال روغتیا سازمان لخوا د کرونا وایروس د مهارولو درملنې توکي را لېږل کېدل، خو بیا هم موږ د روغتیایي توکو له کمښت سره هغه وخت هم مواجه وو او مخامخېدلو، او ډیری افغانان مو لیدل چې د کرونا وایرس له امله سای ورکول. او دا چې اوس نظام تغییر شوی دی، نو په اوسني وضعیت کې د کرونا وایرس دویمه څپې پر وړاندې اندېښنې لا ډېرې زیاتې لیدل کېږي، ځکه چې د نړیوال روغتیا سازمان لخوا مرستې کمې شوې دي، او د افغانستان روغتیایي سیستم هم دومره په ځان پسیانې لیدل کېږي.
خدای یوازې عبدالوهاب نه دی، یو شمېر نور قابل میشتې هم له دې وایروسه ویرې لري. دوی وایي چې په تېر نظام کې روغتیایي امکانات ډېر وو، او د دې ناروغۍ سره مبارزه شونې وه، خو اوس دا چاره شاید ستونزمنه وي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد:
دا چې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته شوی، نظام له منځه تللی او بل نظام حاکم شوی، له بده مرغه چې دا ټول په داسې حالت کې کیږي چې مخکې هم موږ ګڼ شمېر طبي وسایلو د کمښت سره مخ وو، او ناروغانو په روغتونونو کې هغه څه چې باید ورته رسېدلي وای نه رسېدل، او له دې بدلون سره لا هم خلا زیاته شوې ده. حتی صحي کارمندانو معاشات او نور مسایل هم دي.
خو کریم د کرونا وایروس په تړاو بل نظر لري. هغه وایي د خلکو ذهنونو وروستیو تحولاتو ځان ته اړولي. کرونا د چا په ذهن کې نشته.
په افغانستان کې د کرونا ناروغان شته دي، ګڼ کسان داسې دي چې په کرونا ناروغۍ اخته دي، او د لا ډېرېدو ویره او اندېښنه یې هم شته ده. یوازینۍ خبره چې اوس موږ ترېنه نه خبرېږو، یا خلک ترېنه نه خبرېږي، یا دغه موضوع سړه شوې ده، هغه نو تر ډېره پورې خلک په ځان باندې اخته دي. خلکو ته داسې نور چیلنجونه مخ ته راغلي، ننګونې مخ ته راغلي دي چې هغه درد او غم یې له یاده وتی دی.
موږ هڅه وکړه د کرونا وایروس سره د مبارزې د وروستیو تازه پرمختګونو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویاندویانو هم په دې اړه زموږ اړیکې را ثواب نه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې دوشنبه د روغتیا نړیوال سازمان مشر له یو پلاوي سره افغانستان ته سفر کړی. د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه پلاوی به له طالب مشرانو سره د وروستیو روغتیایي بدو حالاتو او دغه شان افغانستان ته په دې برخه کې د مرستو په تړاو خبرې وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.